پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه بیا زده رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې تازه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم تخنیکی همکاری میر احمد سپای کوي د دې خپرونې موضوعات خلیل زاد په کابل کې سلام مشورې پای ته رسولی او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي لغنی او عبدالله سره د استانبول پر تیاری او بحث کړی. له صنعتي انقلاب را وروسته د افغانستان د تودوخه درجه د نورې نړۍ پرتله یو څه زیاته لوړه شوې. په کندز کې خلک نیول شوي او مجرمانو ته سزا غواړي.
مخکې هم داسې ډېر کسان نیول شوي، خو بدبختانه هر طریقه چې شوي دوی خوش شوي دي. خاصم دا ده چې دوی مالې باید قانون پلی شي.
او ایران د ناتانس په اټومي بټۍ کې د برېښنا ستونزه اټومي تروریزم بللی. لهر سمخ کې خبرونه
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. زلمی خلیل زاد کابل ته تلو رزنای سفر بشپړ کړی. امریکا وایي افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو ته ژمنه ده. او د ایران د ناتانس په بټۍ کې د پرچاوي چاره د اسرائیل هڅه بلل شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد کابل ته خپل څلور ورځنی سفر بشپړ کړی دی. د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې دا سفر ګټور بللی، خو دا یې نه ده څرګنده کړې چې ښاغلی خلیل زاد بیرته واشنگټن او که بل ځای ته تللی دی. خبر پاڼه کې راغلی چې د دې سفر پر مهال حکومتي او سیاسي چارواکو، مدني فعالانو او ځوانانو سره د استانبول کنفرانس د چمتووالي په اړه خبرې شوې دي. ویل شوي چې ښاغلی خلیلزاد له هغه ګډ لیدلوري خوښ دی چې افغانان د استانبول کنفرانس په اړه لري. هغه کنفرانس چې تمه ده عادلانه او تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي. تر اوسه د دغه کنفرانس کره نیټه نه ده اعلان شوې، خو افغان چارواکو ویلي تمه ده د همدې روانې اونۍ په وروستیو کې جوړ شي. بل لور ته په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د حکومت له مشرانو سره د همدې کنفرانس پر چمتووالي خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن سهار په څو ټویټونو کې ویلي چې دیبورا لاینز له ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله او د سولې په چارو کې د دولت له وزیر سید سعادت منصور نادری سره پر دې موضوع خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی. انتونی بلینکن پرون یکشنبه د امریکا له ان بی سی تلویزیون سره په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته هم اشاره وکړه.
ولسمشر د دې جګړې ختمولو او کورونو ته د امریکایي پوځیانو ستنولو ته ژمن دی او د خپل توان په حد کې به نه پرېږدو چې افغانستان بیا د تروریزم په خوندي ځاله بدل سي، په ځانګړي ډول هغه تروریزم چې د امریکا متحد ایالاتونه په نښه کوي.
د امریکا د پخوانی ادارې او طالبانو د تیر کال د هوکړې لمخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی و، خو اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلی د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ګران کار دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي 15 نړیوال متخصصین او د ملګرو ملتونو سلاکاران یې ګمارلې دي. دغه کمیسیون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه متخصصان به د همدې اپریل میاشتې تر وروستیو پورې خپلې دندې پیل کړي. ټاکنو کمیسیون وایي چې دا ژمنه په افغانستان کې د یو ان ډی پی مشر عبدالله الدرداری ورته کړې ده. معلومه نه ده چې ټاکنو کمیسیون کې اوس د غږمارنې په څه هدف کیږي، خو د نړیوالو لخوا په یوې نوې طرحه کې د افغانستان لپاره د انتقالي ادارې وړاندیز شوی دی. دغه طرحه کې راغلی چې همدا انتقالي اداره په ولسمشریزو ټاکنو ته زمینه برابروي. د ایران په عمده اټومي تاسیساتو ناتانس کې د برېښنا د شبکې پرچاوي د اسرائیل لخوا د ګډوډولو مشکوکه هڅه وبلل شوه. ویل شوي دغه پیښه ښایي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا کېدو هڅې زیانمنې کړي. د ایران د اټومي انرژۍ د سازمان رئیس علي اکبر صالحي پرون یکشنبه په اټومي تاسیساتو کې د برېښنا پرچاوي د اټومي تروریزم عمل وباله او له نړیوالې ټولنې د دې ګواښ پر خلاف د درېدو غوښتنه وکړه. صالحی ونه ویل چې د ګډوډولو په دې پیښه کې ښایي د چا لاس وي یا د پیښې علت څه و، خو زیات کړه چې ایران دا حق لري چې د دغه سي عاملانو پر خلاف اقدام وکړي. د اسرائیل د کان په نوم یوې راډیو د استخباراتي سرچینو په حواله ویلي چې د ایران د نتانز اټومي تاسیساتو پر خلاف دغه سایبری یا انټرنیټي حمله د اسرائیل استخباراتي سازمان موساد کړې ده. د برېښنا پرچاوي پرون یک شنبه په داسې حال کې پیښه شوه چې ایران تیره شنبه په دغو اټومي تاسیساتو کې پرمختللي سنترفیژونه ولګول چې د یورانیمو د پخولو چارې چټکوي. او انګلستان سر له نن څخه د کورونا ویروس له کبله د لګول شوو محدودیتونو د نرمولو لپاره بل اقدام کوي. دا په داسې حال کې ده چې په انګلستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدونکو کسانو شمیر کم شوی او اکثریت پوخ عمره کسانو د دې ناروغۍ په وړاندې د واکسین لومړی ستن لګولې ده. سر له نن دوشنبې څخه به ټول دوکانونه بیرته پرانستل شي، خلک به وکړی شي سلمانیو ته لاړ شي، او د عین کورنۍ غړي کولی شي په انګلستان کې په رخصتۍ لاړ شي خو چې په یوه استوګنځای کې واوسي او پخلی په خپله وکړي. جیمونه، د لامبو حوزونه، کتابتونونه او ژوبڼونه به هم بیرته پرانستل شي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د محدودیتونو کمیدل د ازادۍ پر لور یو مهم ګام بللی، خو له خلکو یې غوښتنه کړې چې بیا هم احتیاط او مسؤلانه چلند وکړي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو د راپورونو لړۍ پیلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د حکومت له مشرانو، سیاسیونو او نورو فعالانو سره له څلور ورځنیو لیدنو کتنو وروسته له افغانستانه ولاړ. تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی خلیلزاد کوم ځای ته تللی دی. کابل ته د خلیلزاد د سفر اصلي موخه د استانبول د غونډې پر اجنډا خبرې اترې وې. په کابل کې د امریکا سفارت په یوه خبر پانه کې ویلي خلیلزاد په کابل کې د استانبول د غونډې د اهمیت په اړه یو ګډ لیدلوری موندلی دی. لبلې خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز لولس مشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره کتلي او د استانبول د غونډې لپاره د یو ګډ لیدلوري د جوړېدو په اړه خبرې ورسره کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
زلمی خلیلزاد د افغان حکومت له مشرانو سره د لیدنې وروسته نن له افغانستان ولاړ. په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبر کې اعلان یې کړی خلیلزاد په تیرو څلور ورځو کې د استانبول غونډې د چمتووالي په اړه له حکومتي مشرانو، سیاسيونو، د ښځو د حقونو ملاتړ او د مدني ټولنو له استازو سره خبرې او مشورې کړې. خبر پاڼه کې وړاندې راغلی هغه په دې لیدونو کې ټینګار کړی چې د سولې پر روانو خبرو کې د ښځو او لږکیو حضور د افغانستان د بحران د پای لپاره اړین دی. خبر پاڼه زیاتوي خلیلزاد په کابل کې د استانبول د غونډې د اهمیت په اړه یو ګډ لیدلوری هم موندلی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د جمهور رئیس غنی لومړي مرستیال امر الله صالح وویل د خلیلزاد سره په لیدونو کې دوی ته د استانبول د غونډې په اجنډا بحثونه وکړل چې مهم ټکی یې اوربان او د افغانستان راتلونکی نظام دی. د افغانستان حکومت منلی چې د استانبول غونډه به روانه ونی وشي، خو ځینو سرچینو د دې غونډې کره نیټه د اپریل میاشتې 14 ښودلې ده. د دې غونډې د چمتووالي او تر پای یوې پایلې ته د رسیدو په برخه کې د ملګرو ملتونو اغیز هم جوت دی. د همدې لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلاینز هم له افغان چارواکو سره خپلې لیدنې زیاتې کړې. تازه هغې نن له جمهور رئیس غني او د ملي مصالحې له عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي دي. یوناما د دې لیدونو وروسته په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په دې لیدونو کې د استانبول پر راتلونکي غونډې بحث او خبرې شوې. سرچینه زیاتوي له جمهور رئیس غني سره په لیدنه کې دواړو لوریو یو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو، د تاوتریخوالي په کمیدو او د سولې په خبرو کې د ښځو ته پراخ ګډون په اړه خبرې کړې. ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا وایي د برلاینز او عبدالله عبدالله د استانبول غونډې لپاره یو واحد د دورې ته د رسېدو لپاره د هڅ پر ګړندي کېدو ټینګار کړی دی. دې لیدنه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا د استانبول غونډې ته په وړاندې کېدونکو طرحې هم خبرې شوې. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات وایي د سولې هغه بهیر به بریالی وي چې د افغانانو په مشرۍ وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له ان بی سی نیوز ټلویزیون سره مرکه کې ویلي دوی غواړي دا جګړه پای ته ورسوي او خپل پوځ
I don't think anyone in ز فکر کوم چې په افغانستان کې هیڅوک که هغه طالبان حکومت او خلک وي دا وغواړي چې افغانستان دی بیا په کورنۍ جګړه کې ښکیل سي. ځکه څلوېښت کاله کېږي چې په دې هیواد کې جګړه روانه ده. که طالبان مشروعیت او نړیوال ملاتړ غواړي او یا د نوي حکومت برخه جوړیږي امکان لري چې ملاتړ یې وسي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې او نړۍ پر هیوادونو هم غږ کړی چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته او مثبت لور ته د افغانستان په وړلو کې مرسته وکړي. ښاغلی بلینکن همدا ډول روانه وي بروکسل ته ځي څو د ناټو سازمان لګړیو هیوادونو سره د افغانستان د سولې اړوند موضوعاتو باندې خبرې وکړي. هغه سره به دې سفر کې د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید استین هم ملګری وي چېرته چې په هغه په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو استرو د پاتې کېدو بحثونه مطرح کړي. هغه موضوع چې لا هم د امریکا او طالبانو ترمنځ
و موردل چې زلمی خلیلزاد په کابل کې د استانبول د غونډې په اړه سلام مشورې پای ته رسولې. خو دا سلام مشورې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د برالاینز او افغان چارواکو ترمنځ نن بیا هم روانې وي. د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې 19 بحث کې چې د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي په دې اړه د کارپوهانو بحثونه اوري چې کابل ته د خلیلزاد دا ځل سفر څومره او ولې مهم و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې اعلان کړی چې له صنعتي انقلاب پر وروسته موده کې په افغانستان کې د تودوخې درجه 1.8 سانتیګراد لوړه شوې ده. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې دا سنجش د آسیا په جنوب کې د ځمکې د تودېدو له مخې شوی چې افغانستان هم پکې شامل دی. د دې ادارې د اقلیم د بدلون رئیس روح الله امین ازادۍ راډیو ته ویل دا اندازه د نورې نړۍ پرتله یو څه لوړه ده، ځکه د ځمکې د تودوخې درجه له صنعتي انقلاب وروسته په نورو هیوادونو کې 1.5 درجې لوړه شوې وه. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره په دې هیواد کې د ګلخانۍ ګازونو د خپرېدو له امله خبرداری ورکوي. د دغه ادارې د تازه راپور له مخې په افغانستان کې دغه ګاز له 1990 کال نه تر 2010 کال پورې 1.3% ډېر خپور شوی دی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د اقلیم د بدلون رئیس روح الله امین د یکشنبه په ورځ د اقلیم د بدلون په اړه د دوهم راپور له خپرېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل وړاندوینه کیږي چې تر 2015 کال پورې به د 2010 کال په پرتله ګلخانۍ ګازونه 20% ډېر خپاره شي.
دا دغه راپور هدف دا دی چې د ګلخانۍ ګازونو خپرېدل د اقلیم د بدلون او له نورو مواردو سره چې د اقلیم په بدلون پورې اړه لري څرنګه ځانګړي کړو. دغه راپور کولی شي چې د یو مهم راپور په توګه د راتلونکو اقداماتو په خاطر د ګلخانۍ ګازونو د خپرېدو او د پروژو د پلي کېدو لپاره ګټور تمام سي. سره لدی افغانستان د ګلخانۍ ګازونو په خپرېدو کې ډېره کمه ونډه لري، یعنی 0.01 دی، خو موږ بیا هم د اقلیم د بدلون نه ډېر زیان وینو او دا مسله زموږ د اندېښنې لامل ده.
د ښاغلي امین په خبره که څه هم افغانستان صنعتي هیواد نه دی، خو د افغانستان درجه په وروستیو 260 کلونو کې، یعنی د اروپا د صنعتي انقلاب وروسته، د سانتیګریډ په حساب 1.8 درجه لوړه شوې ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلین وایي افغانستان د پاریس د پیمان غړی دی چې له مخې مکلف دی له 2000 نه تر 2030 میلادي کال پورې د ګلخانۍ ګازونو خپرېدل 10.6% راټیټ کړي. له بلې خوا د چاپیریال ساتنې پوه عبدالولي مدقق په افغانستان کې د ګلخانۍ ګازونو خپرېدل د اندېښنې وړ ګڼي.
گزارش سے دے چاپی ریاستن ملی ادارے پور کڑے دے ہر گازو پا تولید او انتشار کے زیادوالی خی سیغا پا نڑیوالا کچا دے اقلیم دے تغییر سبب گرزی چی پا پای لکے ہر ایوادونا لکا افغانستان تغییر دے اقلیم دے تغییر منفی اغیزونا دے زیاد اغیزمن کی.
د دغه ادارې د مسؤلینو په خبره د دوی دوهم راپور د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې تر سار لاندې بیلابیلو بنسټونو، وزارتونو او د چاپیریال ساتنې متخصصینو له 2013 کال نه تر اوسه پورې بشپړ کړی دی او د ملګرو ملتو د سازمان د اقلیم د بدلون د کانفدراسیون لخوا منل شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د هم اقتصادي خبرونه
د هرات د اسلام قلعه او تورغوندی لارې یو ځل بیا پرانستل شوې. د افغانستان مالیه وزارت وایي پرون د دې وزارت د ګمرکونو او عوایدو معین عالم شاه ابراهیمی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی هرات ته سفر کړی و. د دې وزارت ویان محمد رفیع تابع ازادي راډیو ته وویل د سفر مخه د هغو ملي سوداګرو د ستونزو حل و چې اسلام قلعه ګمرک کې د اور لګیدنې له امله زیانمن شوي او د اعتراض په موخه د هرات تورغوندۍ او هرات اسلام قلعه لارې تړلې وې. د ښاغلي تابع په خبره یاد پلاوی له خصوصي سکتور او ملي سوداګرو سره له نږدې خبرې کړي او هوکړه یې کړې چې د قانون پر بنسټ به یې ستونزې حل شي. د نوموړي په خبره دواړو ګمرکونو ته د لیږد رالیږد لارې پرانستل شوي او عادي حالت ته ګرځېدلې دي. اسلام قلعه ګمرک کې د 1999 کال د دلوي په 25مه له اور لګېدنې وروسته سوداګرو د دواړو ګمرکونو لارې وتړلې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د زیان تاوان یې ورکړي. د افغانستان کرنې او بولګونې او مالدارۍ وزارت وایي که ډاډ ترلاسه شي چې مرکزي سیلو خپل ورځني لګښتونه پوره کولی شي دا سیلو به بیا ځلې خپل فعالیت پیل کړي. د دې وزارت د مسؤلینو په خبره مرکزي سیلو د دې ځای د بیارغونې او فعالولو طرحه چمتو کړي او ډېر ژر به یې له یاد وزارت سره شریکه کړي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د مرکزی سیلو د ستراتیژیکي زیرمی ظرفیت له بل هر ګودام او سیلو څخه ډیر دی خو د یاد سیلو بیا رغونه ډیرې پانګونې ته اړتیا لري. د ښاغلي رستمی په خبره د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت په یو شمیر نورو طرحو هم کار کوي ترڅو نورو ولایتونو کې هم سیلوګانې او ستراتیژیکي زیرمی جوړې کړي. د مرکزی سیلو د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په یاد سیلو کې 2000 میټریک ټنه غنم ساتل کیږي خو دا سیلو د 15000 میټریک ټنه غنمو د ځای ولو ظرفیت لري. اوس مهال مرکزی سیلو هر ورځ له 1000 تر 1500 میټریک ټنه د سبو سوړه تولیدوي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ شپېته پله، یو یورو یو نوي افغانۍ اویا پله، یو انګلیسي پاوند یو 104 افغانۍ و پله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ شپېته پله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پله، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
لازده رادیو غرمنه خبری مجله و ری ورزو نریوالو مسائلو تا د ایران په عمده اټومي تاسیساتو نتانس کې د برېښنا پرچوي د اسرایلو لخوا د سبوتاژ یوه مشکوکه هڅه بلل شوې. ایران د تیرې شنبې په ورځ په دې اټومي تاسیساتو کې پرمختللي سنترفیوژونه ولګول چې د یورانیمو د پخولو یا غني کولو چاره چټکوي. د برېښنا دا پرچوي پرون یک شنبه پیښه شوه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره ملالۍ بشیر دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره ده. ملالۍ جانې
مننه. تکل صاحب، لکه تاسو چې ویل ایرانی چارواکو ویلي دي چې په اټومي مرکز نتانس کې پرون برق قطع سو او دوی به د دې پیښې غچ واخلي. دوی پر اسرائیل شک لري چې په دې پیښه کې لاس لري. دا پیښه د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیکو هڅو ته زیان اړولی سي. د دې هیواد اټومي انرژي ادارې رئیس علي اکبر صالحي پرون د برق قطع کېدل اټومي تروریزم وباله او له نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې د دې تهدید پر وړاندې دی ودرېږي. علي اکبر صالحي دا ونه ویل چې دغه مشکوک زیان په مشخصه توګه څنګه رامنځته سوی دی، خو زیاته یې کړه چې ایران د ورانکارو پر ضد ګامونه اخلي او خپل حق دا خپل حق بولي. په عین حال کې د اسرائیلو کان پبلیک رادیو د استخباراتي سرچینو له خولې ویلي دي چې د دې سایبري برید تر شا د اسرائیلو د استخباراتي ادارې موساد لاس دی. خو امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د امریکایي او اسرائیلي استخباراتي چارواکو له قوله په یو پورکی د دې هم پیښه تر شا د اسرائیلو د لاس لرلو په تفصیل کې ویلي چې یوې لوی چاودنې تر ځکه لاندې د یورانیمو غني کولو بټیو یا سنترفیوژونو ته د برق رسېدو نظام لمنځه وړی دی. تر دې یو ورځ مخکې ایران ویلي و چې په چټکۍ سره یې د یورانیمو غني کول پیل کړی دی. د استخباراتي چارواکو په وینا نتنز اټومي مرکز ته د برق قطع کېدو د ایران د یورانیمو غني کولو کار نه میاشتې شاته کړی دی. اسرائیل په عمومي توګه د بټیو د ډول عملیاتو چې پټوي په اړه یې څه نه وایي، که څه هم د دې هیواد صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په تکراري توګه ایران د اسرائیل پر وړاندې یو لوی تهدید بلل دي. دا پیښه په داسې حال کې سوی چې د ایران پر وړاندې د اسرائیل پټه جګړه مخ پر ډېرېدو ده او په سوریه کې د ایران په ملاتړ یو ځواکونو هوایي حملې زیاتې کړي دي. د یادولو وړ ده تکلسر چې روانه میاشت په یمن کې د ایران د سپاهي پاسداران پر یوه بیړۍ د حملې شک هم پر اسرائیل کېږي. د نتن پیښه داسې مهال رامنځته سوې ده چې په اتریش کې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د ژغورلو هڅې روانې دي. دا موافقه په 2015 کال کې لاسلیک شوې وه او وروسته امریکا له دې موافقې څخه ووت.
ډېره زیاته مننه ملالۍ جانې. قدر مناوریدونکو، د ایران د ناتانز اټومي تاسیساتو کې د پرونی پرچاوي پر وړاندې د غبرګونونو جزئیات مو اوریدل. ویل کېږي چې دا پېښه ښایي د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا هڅې زیانمنې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو ده. د څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوهم نیمای کې د 25 دقیقې اونیز بحث پروګرام لرو. د دې خبرونې د اوریدو لپاره د دې ساعت تر پای راسره اوسې. خدا شیبه د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو.
د کابل چاپ په نننیو غنو کې په بیلابیلو موضوعاتو بحث او تبصری شوې دي. هشت صبح ورسپانې سرمقالې کې د دولت د سولې طرح مسودې باندې بحث شوې ده. سرمقالې کې راغلي د افغان دولت د سولې طرحه چې د افغانستان د سولې هوکړلیک په نوم په سلور برخو کې چمتو شوی او نن به د ملي مصالحې د عالی شورا د یادې طرحې د منلو یا رد پاړه پریکړه کوي. د ملي مصالحې عالی شورا د طرحو د توحید ځانګړي کمیټې تیره ورځ د دولت د سولې طرحه وروستۍ کړه. د دې طرحې په لومړۍ برخه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره لارښود اصول چې د خلکو په حقونو ټینګار کوي راغلي دي. د طرحې دویمه برخه د سیاسي نقشې په نوم نومول شوی چې د سولې انتقالي یا لیږدیز دولت او د سولې حکومت جوړېدو باندې پرې بحث شوی دی. د طرحې دریمه برخه نظام او څلورمه د جګړې پای اوربند ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې زیاته شوې یا د طرحه به د استانبول راتلونکي ناستې کې د جمهوریت په استازولۍ وړاندې شي، خو همدا طرحه د ګلبدین حکمتیار، د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي او د کریم خلیلی په مشرۍ د وحدت اسلامي ګوندونو له مخالفت سره هم مخ ده. مسیر ورسپانې سرمقالې کې د جمهوریت په ملاتړ وروستیو ناستو باندې نیوکې شوې دي. په سرمقالې کې راغلي د دوی معلومات ښیي چې دا غونډې د حکومت په مالي ملاتړ شوي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې پیسې کوم بنسټ لخوا ورکول کېږي. د سرمقالې لیکوال لیکلي له بده مرغه حکومتي چارواکي په داسې حال کې نمایشي کارونه کوي او دولتي بودیجه پرې لګوي چې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. په حکومت کې فساد خولې لګوي. د ارګ په شاوخوا کې سړکونه کنده او کپر دي. د کابل ښار په دولتي ښوونځیو کې د زرګونو ښوونکو کمی ده او سلګونه زره شاګردان بې ښوونکو دي. د لیکوال په باور حکومتي چارواکو ته پکار ده چې نور د خلکو په سترګو کې د خاورو شیندل پرېږدي. جمهوریت د خلکو نظام دی. که یې خلک غواړي نو خپله به ترې دفاع او په دې اړه د حکومت هڅو او پیسو ته اړتیا نشته. هیواد دولتي ورځپاڼې خپل سرمقاله کې بیا د جګړې لښکېلو خوا وغوښتي چې اور بند وکړي. په سرمقاله کې راغلي ټاکل شوی روانه اپریل میاشت کې د افغان سولې په هکله په ترکیه کې یو کانفرانس جوړ شي، نو د جګړې ټولې خواوې باید د روان تاوتریخوالي د پای پر سر هوکړې ته ورسیږي. سرمقالې د ملکي مرګ ژوبلي په اړه د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وروستۍ اعلامیې ته په اشارې لیکلي. یاد کمیسیون هم په هیواد کې د روان تاوتریخوالي په اړه جدي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغان ځواکونو او طالبانو په وروستیو نښتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په سرمقاله کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د اعلامیې په حواله راغلي چې دواړه لوري همداراز د ملکي تلفاتو په اړه د څېړنو په برخه کې هم همکاري نه کوي او هڅه کوي د دې ډول پېښو پړه پر یو بل واچوي.
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. د کندز اوسیدونکو غوښتنه کوي چې چارواکي دي پر نیول شویو مجرمانو قانون عملی کړي. دوی وایي که مجرمان له قانون سره سم سزا وویني نو په کندز ښار او ټول ولایت کې به د جرمونو کچه کمه شي. د کندز چارواکو ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې له 500 زیات مجرمان نیولي او عدلي او قضایي ادارو ته یې سپارلي دي.
د کندز امنیتي چارواکي وایي تیر کال په دغه ولایت کې 509 تنه د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیولي او عدلی او قضایی ارګانونو ته سپارل دي. دا خبر په داسې حال کې ورکړل شوی چې له څو کلونو راهیسې دغه ولایت د انسان تښتونو، هدفي وژنو، وسلوالو غلاو او د نورو جنایي جرمونو شاهد دی او دې مسلې د خلکو اندېښنې ډېرې کړې دي. د کندز اوسیدونکو د پولیسو د دې اقدام هرکلی کوي او دغه راز ټینګار کوي چې پر نیول شوو مجرمانو باید قانون عملي شي چې بیا ځلې پر جرمونو لاس پورې نه کړي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکی څلوېښت کلن رحمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د خوشحالۍ ځای ده چې زموږ دولت فعال شوی دی تر څو دغه کسان ونیسي، خو خواستم دا ده چې او دوی ته نور اجازه ورنه کړي چې په ښار کې بې نظمي راوړي.
خو یو شمیر خلک انتقاد کوي چې پر مجرمانو قانون نه عملی کیږي. د دوی په وینا په عدلي او قضایي ارګانونو کې د اداري فساد موجودیت، له جنایتکارو ډلو د سیاسي ګوندونو او څیرو ملاتړ، او په کلیوالو سیمو کې د دولت نه حاکمیت هغه لاملونه دي چې پر مجرمانو باندې د قانون عملي کېدل ناشونی کړی دی. د کندز ښار یو اوسیدونکی 15 کلن نقیب الله احمدزی په دې اړه وویل
موږ په دې باندې ډېر زیات خوښ یو چې دغه خلک اوس نیول شوي دي، باید قانوني او عدلي مراجع سي دي، غوی د خانه باید دوی ته سزا شدې مجازات سي او بیا د پیسو په مقابل کې یا نور رشوت او واسطې په مقابل کې بیرته خوشې نسي تر څو بیا د غندښتي د خاریان ترمنځ سي دي بیا راتازه نسي. او موږ
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی 15 کلن عبدالرحمن اکمل بیا وایي په ځینو مواردو کې پرته له محاکمې د پیسو په بدل کې مجرمان خوشی کیږي.
دا خو هغه مجرمان دي چې راټولیږي، پیسې ترې اخیستل کیږي، پرته خوشی کیږي. ته صاحب پیسې وخله خوشی کړه، دا خو جزا نه ده. نن یو لک تی وخیستل خوشی دي چې سبا درې نفر وزني، درې لکه بیا درته تیارې کړي چې ترې سي درې لکه ته خلک درکې. نو امنیت راوستل لپاره رشوت اخیستل دا امنیت نشي راوستل.
خو د کندز د امنیت قومندانۍ وایاند انعام الدین رحمانی بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې په جنایي جرمونو تورن نیول شوي کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي او د قانون له مخې به ورسره چلند کیږي.
سال 1399 تا تاریخ 12469
مزنونی تیر کال پیل نه تر د روان کال د حمل میشتي 12 پوري د کندوز ولایت په کچه د امنیتی تړون د پلي کولو لمخې د پولیسو لخوا 1598 تنه مجرمان او په بیلابیلو جرمونو تورن کسان نیول شوي دي. د نیول شویو کسانو دوسی د پولیسو د لومړنیو څیړنو وروسته عدلی او قضایی ارګانونو ته سپارل شوی دی.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان هغه ولایت دی چې د جګړو او نومنوې سربیره د دې ولایت اوسیدونکو د انسان تښتونو، جنایي جرمونو، هدفي وژنو او د وسلوالو غلاو د پیښو له زیاتوالي هم ځوریږي.
ستاسو له پیغامونو
خراب
دغه حکومت چندان سے فاسد گند دے پیو تشکیر برقی اخسو کے درے میں اکشے سلور میں اکشے تیری دغه تو وئی ایمن ہلا خدای تھا دو تھا دا دغه ته زرو وای چې دغه تشکیه اول خو اجد نو دغه ته بیا چې وری کړل ورکی نو یو زر خو د اخلاص کی دغه د زو عمرې ته زم مال زرو جک زم عمرې ته تشکیه چنی بیخی عریضه نه امضا کی امر نه را کی نو دغه ته سم ویلې ولاد چا دلاته گریوان چیری کو والسلام.
زه عمر کوچه د کندهار خبره کوم. موږ هله ارزو لرو دا چې سخت وچکالي لکه څه ښکار چې دی موږ په دا څلوېښت کاله زما نه په یاد کېږي. نو موږ هله ارزو لرو چې د مالدارانو سره یې کومک وکول شي، د مالدارانو شتمني ټوله خلاصېږي په دې سخت کال وچکالي کې. نو موږ د ټولو مشرانو د ټولو نړۍ ته دا هله کوو چې زموږ سره یو همکاري د کوچیانو سره وکړي. حکومت پور چاہ خواہش تھی روزگار والا جراوت پولیس والے کی رتنگ پشچیم کی بار بند جوری کی مردے بورا کا ویوہار ہے. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو له پی یو سټوډیو د ازادۍ راډیو د غرمنۍ خبری مجلې مطلب همدومره و. 12:13 شوې. د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیز بحث اوریدل هم مه هیروئ. خدا شیبه اسدالله لودین د خبرونو لنډیز اوروي.
افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته خپل څلور ورځنی سفر بشپړ کړی دی. د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې دا سفر ګټور بللی، خو دا یې نه ده څرګنده کړې چې ښاغلی خلیلزاد بیرته واشنگټن او که بل ځای ته تللی دی. خبر پاڼه کې راغلی چې د دې سفر پر مهال له حکومتي او سیاسي چارواکو، مدني فعالانو او ځوانانو سره د استانبول کنفرانس د چمتووالي په اړه خبرې شوې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي 15 نړیوال متخصصین او د ملګرو ملتونو سلاکاران یې ګمارلې دي. دغه کمیسیون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه متخصصان به د همدې اپریل میاشتې تر وروستیو پورې خپلې دندې پیل کړي. د ایران په عمده اټومي تاسیساتو نتانس کې د برېښنا د شبکې پرچاوي د اسرائیل لخوا د ګډوډولو مشکوکه هڅه وبلل شوه. ویل شوي دغه پېښه ښایي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا کېدو هڅې زیانمنې کړي. او انګلستان سره له نن څخه د کورونا ویروس له کبله د لګول شوو محدودیتونو د نرمولو لپاره بل اقدام کوي. سره له نن دوشنبې څخه به ټول دوکانونه بیرته پرانیستل شي، خلک به وکړی شي سلمانیو ته لاړ شي، او د عین کورنۍ غړي کولی شي په انګلستان کې په رخصتۍ لاړ شي، خو چې په یو استوګنځای کې واوسي او پخلای په خپله وکړي.
ازادي راډیو اوري چې د FM پسل اشاریه 15 چپا پا پلازمین کابل او لویو خرونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسد آباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام که او پا منزنه چپا 12:16 پا طول افغانستان که خبریگی. 15 دقیقه
دو خبری دی، یو خود
مختنه کابینه که صرف 5%
متاسف ایمه چه حکومت
وقت جکره خلیزاد حتی کونه چه افغان حکومت
ده. آزادی رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، په داسې حال کې چې په ترکیه کې د افغانستان د سول لپاره جوړیدونکو غونډې ته لونه کمې ورځې پاتې دي، د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د شنبې په ورځ کابل ته راغی او لرا رسیدو سره سمې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د مصالحې د عالي شورا مشر او نورو غړو سره وکتل. کابل ته د خلیلزاد دا ځل راتګ څومره مهم او بارزښت دی او افغان مشرانو سره به د لیدنو کتنو او خبرو نتیجه څه وي؟ د دې اونۍ 15 دقیقې بحث پرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې. د ټلیفون په کرخه په دې بحث کې را سره میلمانه دي د افغانستان د سوله ییز بدلون بنسټ د دارالانشا مشر سردار محمد همدرد او د ولسي جرګې پخوانی غړی ښاغلی خالد پښتون. درنو میلمنو ښه راغلاست. ښاغلی پښتون، لومړی به له تاسې پیل کړو. تاسې راته ووایئ چې دا ځل د خلیلزاد راتګ کابل ته په داسې حال کې چې د ترکیې غونډې ته که وشي په دغه نیټه چې 14 اپریل ټاکلې ده، څومره مهم دی؟
اول خو زه دا باید ووایو چې دا وخت ډېر سخت زیق سوی دی. د یوې خوا څخه د مې میاشت را روانه ده چې د قطر د توافقاتو په اساس باید امریکایي قواوې د مې په اوایلو کې افغانستان ترکي، د بلې خوا څخه د قطر د توافقاتو په امتداد یا په اوږدوالي کې د استانبول غونډه را روانه ده، د بلې خوا څخه طالبان یو رنګ د دې غوښتنه کوي چې باید خارجي قواوې د افغانستان څخه ووزي. په داخل د افغانستان کې د حکومتي بخش مسایل هم همداسې ګونګ او ورک پاتې دي. د یوې خوا څخه حکومت خپل طرف انتقادونه لري چې باید د نظام د بقا، د نظام د ساتلو په خاطر او د امریکایانو د بامسؤلیت وتلو په خاطر باید دا پروسه شفافه وي، پروسه درسته وي، او چې افغانستان یو ځل بیا د نیوي ملسیزي بهیر ته داخل نه کړي. نو په همدې اساس ښاغلی خلیلزاد واقعا په دغه مقطع زمان کې یو ډېر دروند مسؤلیت لري چې هم د طالبانو طرف خوشحاله وساتي، هم د حکومت طرف ته قناعت ورکړي، او هم ملت د مسایلو سره خبر شي. د بلې خوا سره طالبان د قطر او موضوع ته روښانه غوړم د ترکیه او مجلس اماده کی دروته نه د ښکارا کړي وګوي وسن ځا په شک بولی او داسي اوازي او شایعات کی چې طالبان کوشش کوي چې د مجلس دروځي بعد ته واړی نو په همدې اساس د دیوې خوا د خلیزات خپل شخصي مسولیت په دې کار کې ډیر مهم دی چې هغه ډیر غټ درن بار دی د خپل امریکای د خاصم پر دې فشار دی چې باید مثلا نتیجه ورکړي او د بلې خوا څخه جانبین پر مسایلو باندې قناعت نه لري طالبان د بلې خوا څخه د خپل بندیانو دی لکه دوه غشتنه کوي او یا مثلا د خپل تورجست دی چې دوه خبرې کوي دا مسایل ډیر مغلق شوی دي نو په همدې اساس د درتګ واکندې اهمیت لري لیکن دا چې د څونه کمه به کېدای شي چې جانبین ته قناعت ورکړي دا مسله په پاینده تورځ کې روښانه شي
ډیر ډیر مننه همدر څه فکر کوي چې خلیل زاد به پرون له جمهور رئیس غنی او د مصالحې د علي شورا رئیس سره چې کتلی وي ډیر د خبرو تمرکز پر کوم مسایل او څومره به مثلا په خپل د خبرو کې چې غوښتل لغې تر لاسه کړی واقعا او څه چې امریکا غواړي هغه به تر لاسه شي په دغه ناس پاسو لیدل کتلو کې
تاسو ته سلامونه او پښتون صاحب ته او ټول اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم د کله چې موږ تاسو د افغانستان د سولې خبره کوو د افغانستان د سولې مسله اوس یو نړیوال بوت پیدا کړی دی او تاسو معلومه ده چې خلیل زاد چې کله امریکا مامور کی او دلته د سولې لپاره کار پیل کړی دی نو دا مسله دا چې ستونزمنه ده او څوار خو مستونز لرو له یو طرفه دلته حکومت اجماع نه لري او دلته د مصالحې شورا او شغله اشرف غنی او نور چا شندلته په دوی اجماع نه لري او واحد دریز نه لري لبل طرفه کله چې په دوه کې د امریکا او طالبان تر مابین کم تړون وسو او هغه کې هم ځینې ستونزې رامنځته شولې او هغه ستونزو ته په کتو سره نو دغه ټول مسایل په کتو سره حالات ډېر ستونزمن دي اما امیدواري دا ده چې نړیوال غواړي چې افغانستان د سولې مسله حل کړي او افغانانو ته موږ همیشه ویلي دي چې یو فرصت دی یو تاریخي فرصت دی د دې څخه باید اعظمي استفاده وشي او ټول باید موږ افغانان باید په دې باندې اتفاق وکړو چې بغیر سولې څخه بل هیڅ لار نه لرو او سولې د افغانستان ته نجات ورکولای شي سولې د چې موږ د دغه روانو ناخوالو څخه خلاصولای شي موږ خلاصولای شي نو په همدې اساس باندې خلیل زاد چې همیشه ما ویلي دي او موږ همیشه دا ویل چې افغانستان په قضایو کې ډېر خبر دی او دوی باید له ډېر لوی تدبیر څخه کار واخلي او دوی باید هغه د افغانانو هغه واقعي غوښتنې او مسایلو ته ډېر ترجیح ورکړي که څه هم افغانان پر حکومت باندې همیشه د افغانستان خاموش اکثریت او ولسونه شک لري او ځینې وخت کې د دوی دریځونه د سولې په ضد باندې دي او واضح میکانیزم د سولې لپاره نه لري اما دغه ټولو ته په کتو سره باید د سولې لپاره دغه اوسني فرصت څخه یوازې استفاده وشي
مننه کوم امدار صاحب خغلی پختون د اوس د مصالحې علي شورا ویل چې لدیر شو تازيات طرح ورته رسیدلې دي د ترکی ناس لپاره او دوی وایي چې دغه طرح توحیدی او یو طرح ورنه جوړوي چې ترکی ونه کې به د افغان حکومت له خوا دا طرح وړاندې شي په داسې حال کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د سولې لار نقشه هغه اعلان کړه او که څه هم د مصالحې علي شورا ویډیو ول چې د جمهور رئیس طرح هم دوی ته رسیدلې ده فکر کوي په دغه سیو حالت کې آیا لکه څنګه چې هم درڅه بویل په کور د نننه یو اجماع موجوده ده چې د ترکی غونډې ته په یو واحد دری سره په یو واحد طرز سره ګډون ته ورشي
متاسفانه دواړه طرف کې مشکل موجود دی او دا یو عیني واقعیت دی د فبروري د نیوشت وزره شل کال د توافقاتو بعد سمدستی په وافته اندر په داخل کې په افغانستان کو په دوشت ولایتو کې جنگ ډیر په شدت د ما پیدا کړل خصوصا اخیری 15 میاشتې د قندهار ډیرو سختو جنگو د سولې پروسې ته ډیره سخته صدمه ورسوله هم د طالبان ځکه دغه په طرف کې د اعتمادي په وجود رااله او تصدید قطر او د داخل طالبان تر مابین یو غټ مشکل موجود دی او په حکومت داخل کې ځینی طرح داسې وي چې د موقت حکومت خبرې وي یا مثلا د انتخابي حکومت خبرې وي. حتی ولسمشر غني انتخابي حکومت ته حاضر شو، یو تعداد سیاسین د هغه مخالفت کاوه. پس د هم ټول موضوعات سړی راسي او دا د سلحې طرح ته سړی وګوري، داسې معلومیږي چې وتستی د حکومت طرف ډېر لیواله دی د ترکیې و مجلس ته، خو مقابل طرف تر اوسه مطمئنه نه دی چې آیا دوی په دې مجلس کې حصه اخلي که نه اخلي. دا ټول هغه څه دي چې هم یې خلک د مایوسۍ سره مخامخ کړي دي، او هم خپله دغه ټیم چې په راس کې ښاغلی خلیلزاد دی، خلیلزاد هم په یو عجب مغلق فضا کې یا په سیاست کې وجود لري چې نه د یې خوا ضمانت کولی شي او نه د دې خوا ضمانت کولی شي. یعنی مشکل یو طرف نه دی، دواړو طرف ته موجود دی فعلا. نو زه خلک ډېر مایوسه دي فعلا، ډېر خوشبینه نه دي، خو موږ خلق چون د سولې لیواله دي، سوله غواړي او په هر قیمت یې غواړي. موږ سیاسیون ټول خلک چېم دي هغوی هم سوله غواړي. زموږ دعا او غوښتنه دا ده چې جانبین دغه مسلې ته په نظر کې ونیسي چې د خلکو غوښتنه سوله ده، اوربند دی، د جنګ ختم دی او یو سیاسي توافق دی. دغه ټول اساسي مسایل دي چې نور شان یې ټوله بیا اجزا دي، مثلا د بندیانو ایله کول، مثلا د دوی نوم د تور لیست ایستل، په حکومت کې داخلېدل، په هغه کې ونډه اخیستل، دا ټول فروعات دي. اساسي مسائل چې دي هغه دغه درې شان دي چې باید توافق وسي، صلح وسي او پر اوربان باندې موافقه وسي.
بله پښتون صاحب، تاسو ویل خلیلزاد په ډېر یو سخت موقعیت کې راګیر دی، فکر نه کوئ چې همدغه سخت موقعیت به و چې ښاغلي خلیلزاد د ترکی غونډې موضوع رامنځته کړي او ویلي دي چې ملګری ملتونه هم باید په دغه غونډه کې کینی؟
زه فکر کوم بینالمللي اجماع په دې کې موافقه ده. تاسې وګورئ، دا اول ځل دی چې ځینې داسې ملکونه چې د افغانستان په مسله کې داخل دي او حتی په بعضې ولایتو کښې د دوی مداخلات احساسېږي، حتی هغو ملکو د ترکیې مجلس ته لبیک ویلي دي، هغو ته یې زرغون څراغ ورکړی دی. عمومي اجماع د منطقې چې ده چې روسان دي وو، پاکستان دي وو، ایران دي، هندوستان دي وو، عربي ممالک دي، ټول د ترکیې مجلس ته خوشبیني ښکاره کړې ده او د ډېره ځایه د دوی موجودیت په شاید کارام سی. خو متاسفانه د حکومت او د مخالفینو یا طالبان په مابین هم مخالفتونه وجود لري، او خپله د دوی په مابین کې د تصمیم ګیریو پر سر باندې مشکل موجود دی. دا اوس تستی په فیسبوکو کې تاسو وګورئ ځینې داسې اظهارات خپله طالبانو مابین کې راوځي چې هغوی د قطر ګروپ نفي کوي، که سره یې نه تاییدیي او حتی ډېر غلط خبرې د هغو په ادرس کوي. پس دا معلومیږي چې دوی تر مابین یو توافق له نظر نه دی موجود متاسفانه. نو زه نه پوهېږم دوی بیا د سولې په تصامینو کې څنګه یو قاطع تصمیم
مننه پښتون صاحب. امدار صاحب، په افغان حکومت تل نیوکه کېږي چې دوی د سولې خبرو ته صادق نه دي او لیواله نه دي. ولسمشر محمد اشرف غني خپل 15 کلنه دوره را لنډوي د سولې په طرحه کې، او وایي چې شپږ میاشتې وروسته د ټاکنې وشي او دی هم ځان نه کاندیدوي، مرستیالان دې هم نه وي. فکر نه کوئ چې تر دې لوی صداقت به نه وي که طالبان باید ارکلی ورته ووایي که څنګه؟
ګورې، موږ د افغانستان سوله ییز بدلون بنسټ دی، موږ تحقیقاتي کار هم کړی دي د سولې لپاره. همیشه موږ د یو بېطرف ارګان په حیث باندې چې موږ د سولې دغه روانه پروسه موږ څارله، که هغه د دوهید خبرې وې، که هغه دلته حکومت دریځونه دي. کله ولسمشر چې کله د انتخاباتو خبره کوي، تاسو ته معلومه ده چې په تېرو کلونو کې چې څه انتخابات وسو، د 6 کالو په جریان کې هر ځل انتخابات د درغلیو ډاک وه، د بې اعتمادیو ډاک وه، او دا خو وروستي ځل چې ولسمشر اشرف غني دا وروستي انتخابات چې وسول، موږ تاسو ولیدل چې دغه انتخابات هم ډېر دغه وه، خراب وه. نو په دې اساس په دا هېڅ ممکنه نه ده، هېڅ منطق نه دی چې په دونه لنډ وخت کې دي ولسمشر دا تضمین وکړي چې شفاف انتخابات دې وشي. د افغانستان دا یوازې د افغانستان خلک، د افغانستان ولس دلته یوازې کله چې موږ تاسو د سولې خبره کوو، دلته د آینده نظام بحث کېږي، دلته د اصلاحاتو بحث کېږي. که بیا دلته دغه خشته او دغه تاداب غلط کېښول شي، نو بیا لکه د بونده بیا به موږ همېشه ویلي.
نو فکر نه کوئ ښاغلی همدار چې دا ټول موضوعات چې تاسو یادونه کوئ، شپږ میاشتې څه چې شپږ کاله هم ورته کم دي، نو بیا څنګه کولای شو چې مثلا زر د اوربند هم رامنځته شي، تاوتریخوالی دې هم کم شي او دا ټول موضوعات دې هم حل شي؟
نه ګوري هغه مسائل چې جنگ رامنځته کړی دي او دلته د سولې په وړاندې خنډ دي هغه مسائل باید لمنځه ولاړ شي. سولې د لپاره باید هغه د کله چې موږ تاسو وایو چې موږ باید دایمي سولې ته ورسیږو نو د دې لپاره په کار ده چې اول دغه خبرې د سولې خبرې باید کامیاب شي د طالبانو او د حکومت تر مابینځ او د نړیوال ټولنې کوم دغه پروسه ده اول باید دغه پروسه کامیاب شي او دا باید دغه د جنگ دغه باید لمنځه ولاړ شي. کله چې موږ سولې ته ورسېدو بیا دغه مسایل ډېر وسادي بیا موږ کولای شو چې شفا په دلته یو داسې د انتخابات لپاره یو کمیسیون جوړ شي چې هغه نړیوالو ته هم د منلو وړ وي افغانانو ته هم. او تاسو ته معلومه ده چې اوس خو خلک بې اعتماده شوي دي په انتخاباتو پر پروسو باندې بالکل بې اعتماده شوي دي تر څو پورې یو تضمین رامنځته نه شي یو صحیح کمیسیون رامنځته نه شي دا هیڅ ممکن نه ده چې په اوس وخت کې دي او په دغه حکومت
په اوس وخت کې همدر څه ستاسو په نظر طالبانو ته څه کول پکار دي په دغه اوس وخت کې داسې یو شرایط چې رامنځته شوي د ترکیې ناسته هم رانږدې ده یو فرصت دی د افغان سول لپاره دغه سي د سولې نقشه جمهور رئیس غنی اعلان کړی ده په داسې حالت کې طالبان ته څه کول پکار دي ستاسو نظر؟
موږ خو همیشه ځخ کړی دي هم پر طالبانو باندې هم په حکومت باندې او پر ټولو باندې چې یو فرصت دی او دغه فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي او هر څوک چې دغه فرصت لاس ورکړي دا به د افغانستان د تاریخ په وړاندې دوی مسولوي دا به د افغانستان د ولس په وړاندې مسولوي د افغانستان خلک د جګړې څخه نهایي ستړي شوي دي د سولې تږې دي افغانستان ولسونه کلونه دا اوس نه چې دا جنگ اوس څخه شاوخوا څلور لسیز ښه اضافه ده وطن دلته جنگ دی دلته زموږ له هر اړخه موږ قربانی ورکو او قربانی ټول افغانستان ملت ورکی ولس ورکی نو ټول اړخونه ته هم طالبانو ته هم حکومت ته او هم نړیواله ټول دي ته ټول باید دلته د مسولیت احساس وکړي او د افغانانو باندې زړه وسوځوي افغانان سولې ته ضرورت لري. اما داسې یو صلح چې پاره کې د افغانستان د ولسونو او د افغانستان د خلکو د غوینه د یو څو موقتو او د څو سیاسيونو د ګټو د فارو بیا پرې کړی وسی او بنیادی باید یو فریق رو وسی داسې څه باید رامن سسی چې هغه سبا باید بیا داسې نه وي چې موږ د یو جنگ ختم سی بل جنگ دلته دغه سی په ټول لحاظونو باید تضمینونه واخیستل سی نور باید همسایګان د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ورنه کی نور باید دلته باید یو ملي حکومت جوړ سی دلته باید دلته بنسټونه خراب سی وي هغه باید پر پښو ودرېږي دلته باید زموږ ملي وحدت خلکو سره د ما ورسول ملي وحدت باید پر هغه باندې کار وسی دلته ډیر مسایل دي که نوی نظام د افغانستان د موږ همیشه ویلي دي چې صلح یو بحث چې د یو عادي خبره ده اما د سولې پایداري مهمه ده موږ څنګه کولای شو چې یو پایدار سولې ته ورسیږو پایدار سولې دا چې موږ واقعیتونه درکو د واقعیتونو په درکولو سره موږ کولای شو چې دغه ټول مسایل هم نړیواله ټولنه خپل مسولیت ادا کړي هم افغان حکومت خپل مسولیت ادا کړي هم وسوال طالبان خپل مسولیت ادا کړي او هم د افغانستان خاموش اکثریت او ولسونه باید په دغه وخت کې به طرف پاتې نه شي بلکې دغه ملي او اساسي پروسې د پر خپل आवाज پورته
مننه کوم. خغله پښتون دلته د جګړې دولوري خو یو موضوع مثلا افغان حکومت او طالبان دلته په افغانستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د دوی لیدلوري د دوی نظر مثلا د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا چې ویلي چې تر ډیر شو زیات طرح ورته رسیدلې دي د دې کارندوی کوي چې په افغانستان کې د نن سیاسي ګوندونه چې دي دوی هم بلا بل لیدلوري او د نظر اختلاف لري موجود دي په دې یو حالت کې دوی ته څه کول پکار دي فکر نه کوي چې وخت ډیر رسیدلې شي په یو ټغر سره راټول شي؟
زما په شخصي عقیده ولسمشر چې کومه طرح ور کړې ده چې زه په شپږ میاشت کې انتخابات کوم او زه خپل هم نه یم کاندید یوه طرحه دا ده چې د ډېر ځای پرې معقولیت لري دوهمه طرحه د موقت حکومت ده چې یو تعداد سیاسیون پر موقت حکومت ټینګار کوي ډېر خلک بنده بنده په شمول دا فکر کوي چې موقت حکومت همیشه د نظام د تزیفیتو سبب ګرځي چون مسؤلیتونه فردي کیږي په صورت کې زما په شخصي عقیده مخکې هم در صاحب د خبرې اشاره وکړله متاسفانه د ټول احترام باوجود زه سره موافق په دې خاطر نه یم چې وخت چې ګور دی وایي چې انتخابات په تیرو
څو د ورک ډیر خراب وو، دا واقعیت دی، انتخابات مردار وو، ډیر شرماور وو. خو تاسو په دې ټول شاهدان یاست چې په دوه درو انتخاباتو کې بین ملي جامعې ځان وکړي، د افغانستان پر کمیسیون باندې اتکا وکړه، او د کمیسیون اشخاص او خلک ټول مغزونه او ذهنیت یې په فساد لړلی وو. موږ نتیجه ولیده چې انتخابات مردار.
او تاسو خبرې کوئ پښتون صاحب، د امریکا پخوانی ولسمشر وویل چې د افغانستان انتخابات د امریکا انتخابات پرتله ډیر ښه وو.
بېشکه زه دا بل پالو تر اوسه نه یم غلی پالو باندې باز کوم. ګور، یو پالو د انتخاباتو د خرابې یا د بدنامېدو هغه طرف وو، بل طرف یې چې طالبان پر هغه ډېر تاکید کوي چې یو مجنو رای دي ستره جمهور ځان رئیس جمهور بولي. موږ ورته وایو چې طالبانو خو تاسو د انتخاباتو بندیش مبین ته راوستئ، تاسو خلک ګوتي پرې کړلې، تاسو د خلکو سرونه پرې کړل، خلک په کورو کې بند کړل. بهترین مثال یې د غزنی ولایت دی، تر اوسه پورې د غزنی د ولایت د ولسي جرګې وکیلان هغه د شپږمې دورې د ناستې چې پښتانه ګرد محروم شول. وخت چې طالبان د سولې تغیر ته راشي، طالبان په دغه انتخاباتو باندې ولسمشر پیشنهاد کړی دي پر هغه موافقه وکړي، نو خو بیا طالبان خپل انتخابات تشویق کوي او ملي متحد په کمیسیون کې داخل شي. زه تاسو ته کاملا اطمینان درکوم که دغه شی وشي، دا به ډېر ښه انتخابات وي، د خلکو اشتراک پکې ډېر وي، او حکومت به واقعا یو ملي څېره ونیسي، خصوصا چې د کاندیدان د انتخاباتو ګرد بې طرفه خلک راشي، په هغه کې طرف نه وي او مغرضانه اهداف په هغه کې نه وي، د همسایګانو مداخلې پکې نه وي. زه فکر کوم د دې بل حل لار خو وجود نه لري. نه لوی لوی جرګه همیشه په استراري حالت کې وجود راځي. اوس موږ نظام لرو، اجماع په استراري حالت کې راځي. اوس موږ نظام لرو، اردو لرو، پولیس لرو، امنیت لرو، یو سیستم لرو. ولې دغه سیستم غني نه کو؟ ولې دا سیستم تقویه نه کو؟ زما خپل لوګ له خپل سیاسيونو څخه ده چې دوی خپل ځان مترکي او که افغانستان بربادي، که افغانستان جوړي ورور خلار د حل نه ده. وخت چې تاسو جمهور رئیس وایي چې زه کاندید نه یم، د خپل وخت تر ټایم تیرېږم، شپږ میاشتې بعد انتخابات کوم، تاسو ته اجازه درکوم چې اشتراک وکړي. زه فکر کوم په دې کې د سوال مشکل چیرې دی چې دا سوال واقع کیږي، خو دا هغه د حل لار ده چې تکه ډېر سیاسي موقت حکومت ردوي، ډېر خلک یې ردوي، موقت حکومت حل لار نه ده. خو بیا هم که پر موقت حکومت اجماع راځي، هغه دې وکړي. اوس خو دوی ټول شان ردوي، یار یو کښېنه د حل لار نه غواړي، فقط دوی خپل د ځان موجودیت هلته غواړي چې زه ولې په دا طرح کې نه یم، یا زه ولې په دې پروسه کې نه یم. هر څه چې په پروسه کې نه وي دا مسله ردوي، هر څه کې د خپل جیب او د خپل دماغ سره تحلیلي ده.
فکر نه کوي چې ښاغلی پښتون چې دغه سیاسي ګوندونه چې بیلابیل نظرونه لري یا بیلابیل لیدلوري څرګندوي بیانوي، دلته د یو شمېر هیوادونو مداخله هم شاید وي.
بے شک ما دا خبرې ته اشاره وکړه، د فقط د افغانستان په سولې کې بین الملی اجماع موجود ده، عمومي ذهنیت مثبت دی، لیکن هر څوک په دغه خړو بوټ خپل مایان نیسي. موږ د 2014 کال شاهدان یو، وخت د امریکا پخوانی ولسمشر بارک اوباما د افغانستان څخه خپل یو لک عسكر وایستل. موږ ولیدل چې د همسایه ملکو خصوصا د ایران، روسانو او پاکستانیانو مداخله د طالبانو په جسد کې واضح ښکاره شوله. دوی د دفتن طالبانو غوښتل روسیه ته او ایران ته ولاړل، سلایوی را شروع شولې، او امریکایان دا شی درکې چې زه وزم او په مقابل کې دغه شی راځي. همدغه د دې چې امریکایان په ټینګ ټینګ لګي او ځانم دا ورته وایي، هغه دوست ملکونه چې تاسو باید افغانستان سره په مسؤلانه ډول اوسئ، یعنی ډیپلوماتیک ظهور باید موجود وي، مرستې باید موجود وي، امنیتي ارګانو ته باید کومکونه موجود وي، نظام باید تقویه وي، پس له دې کدي ومزي مشکل نشته.
مننه پښتون صاحب، زه اوس یوې ورستې پښتنې تر اعظم هغه د دواړو خاغلو مخ تک دم هغه دا چې کېدای شي زمونږ بل خبرونه شوي، هغه داسې محل وي چې ترکیه غونډه شوي وي، نو که پشپاړسم د اپریل باندې د ترکیه غونډه وشي، تاسو خاغله امدار د ترکیه په غونډه کې له افغان حکومت او طالبانو سره هیله لري؟
او د ترکیه غونډه ته
دغه شانو بخیر د نورو غډونکوونکو اړخونو هیوادونو ملګرو ملتونو او امریکا څخه
د ترکیه غونډه ته امیدونه ستا، اما په څنګه کې اندېښنې هم ستا. ورسره بل هیڅ لار نشته. همیشه موږ دا ویلي دي چې کله چې موږ سولې ته د سولې خبره کوو باید قرباني هم ورکو، پر افغانانو باندې رحم پکار دی، موږ پر نړیوالې ټولنې باندې شخ کوو چې بس دې اشتباهات یو ځل دوه ځله، چې د افغانستان د ملت طرفداري وو، چې د افغانستان ملت
صلح غواړي او د افغانستان ملت د همسایګانو او د سیمې او منځکې سره ښه گزاره غواړي. د افغانستان خلک نه تروریستان دي، د افغانستان خلک
بالکل
غوښتنې دادې چې دواړو طرفو ته په ترکیه کې د خبرو په بهیر کې کوم چې د خلکو غوښتنه ده، د افغانستان د ملت او د سیاسینو غوښتنه ده. اولین شی چې هغه ډېر مهم دی چې یو پلا د ورور وژنه بنده شي. تاسو وګورئ په چیر یو کال کښې د بل تر هر وخت د ورور وژنه ډېره سوې ده، چې د کندهار اخري وقایع واقعاً ډېر دردوله دي دواړو طرفو ته، هم طالبانو ته، هم حکومت ته، هم خلکو ته، عوامو ته. پس په همدې اساس اوربند اولین شرط دی، دوهم توافق پر یو سالم نظام او مشترک نظام، او د طالبانو ترمنځ دغه رویه چې دوی اوس هم وګوري وخت د سولې موضوع مابین ته راځي، نور باید د فتحې وو، د ماتې وو، د شکست وو، د دغه رقم الفاظو ته خوداري وکړل شي. ځکه دغه خبرې دي چې موږ د قطر په مجلسو کښې عملا ولیدله چې د دواړو جانبینو تر مابین چې کومې خبرې کېدلې هغه ډېرې مضحکې خبرې وې، اکثر اوقات مجالسو نتیجه نه ورکوله، ځکه یوه طرف ډېر غرور کوه او بل طرف کوشش کوه چې سوله نتیجه ورکړي. پس په همدې اساس موږ غواړو چې په ترکیه کښې دغه مسایل تکرار نه شي، د افغانستان د خلکو مانونه پوره کړي، د هغو شهیدانو چې دواړو طرفو ته سوي دي، دواړه طرفه قابل د ترحم دي، موږ پر دواړو زړه سوځي، په دواړو طرف باندې زړه وسوځلی شي. او دغه ځوانان چې ګډه قرباني سوي دي، ښځې، کوچنیان، سپین ږیري، د دغو وینو ته احترام وشي، د دغو مرګ ته احترام وشي، او ژوندي کسان چې په افغانستان کښې پاتې دي، د دوی دپاره دغه غونډه مستر د یو نوي ژوند، د یو نوي امید، د یو نوي انګېزې وشي. پس اساسي خبره همدغه ده، د ټولو خبرو پای صلح ده، صلح ده او صلح ده، بل نور ټولې خبرې بې معنا دي او نورې خبرې کوم معنا نه ورکوي.
ډېره ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو، دا و د دې اونۍ باز چې تاسو واورېدو، له ملتیاو مننه. درنو مېلمنو، له تاسو هم مننه کوم.
تشکر.
پاس پر سنا کا گاؤں اگادا نن بیا جلکی والے خپادا او نن بیا جلکی والے خپادا سپینر روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں اگادا پاس پر سنا کا گاؤں اگادا نن بیا جلکی والے خپادا او نن بیا جلکی والے خپادا او ناز کلام بھی پر گدر رسوا بسینا سپنر روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں اگادا پاس پر سنا کا گاؤں اگادا نن بیا جلکی والے خپادا او نن بیا جلکی والے خپادا سپنر روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں اگادا پاس پر سنا کا گاؤں اگادا نن بیا جلکی والے خپادا ون گاجل کی والے خپد
جلکی کور بغلپ نکرم د جلکی کور بغلپ نکرم د دروازه پسار گل کر لگینا او د دروازه پسار گل کر لگینا د جلکی کور بغلپ نکرم د جلکی کور بغلپ نکرم د دروازه پسار گل کر لگینا د دروازه پسار گل کر لگینا سپنا روپی پر سینا دا پاس پر سینا کا گاؤں